سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپک بجې دي تاسو اوس موخه کلا صدې رادیو نه څلې ورساته اوریدل شي تاسو هله شپګو د مخام تر شپګو په لاندې سپونه نسی او شپږ ورځې پېښو د مخام شپګو د ساته شپګو په منځنۍ صفه ته ول شپګ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبانو د حکومت وی باوري سرچینې د نوم نه خودل په شرط نن د شنبه ازادي راډیو ته ول شو د خغلی حکمتیار د اوسېدو کور چې په خاني پرزیدلی حکومت ورکړی وو د دفاع وزارت اړوندوند زکتری اخیستل شوی دی. یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې خغلی حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار هم ازادي راډیو ته ویلي چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوې دي. یو شمېر رسنیو د حکمتیار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خپاره کړي خو طالبانو او د حکمتیار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له پوخانی پرزیدلي ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې لوی کور او ځنګړي ساتونکي وو کرل شول. د افغانستان د بشري حقوقو خوځونجون لپاره د امریکا ځنګړي استازي د طالبانو له حکومت غوښتنې چې د توقف شوو او تری تم شوو کسانو کورنیو ته ځواب ویونکي ووسی. رینا امیری له حقیقت د خبرې دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 23 ولمنځل شو د غزرګندونې کړی دي. هغه کته هم نه ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبانو له خوا توقف او تری تم دي، خو زیاته کړې ده چې یو شمیر کورنۍ د خپلو غړو د تری تم کېدو او توقف ځایونو د منډلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د 3 اکتوبر میاشت رئیس د افغانستان د خجوش خوځو د غرزن غړي منجی صدیقی او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی او برخلیک معلوم نه دی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد د زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولي دي. دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې د غزړې پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسیدلې ده. د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله خي چې د کمال خان بند به سږ کال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته به ورسوي. دغه څرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند له لیدو وروسته نن دوشنبه په خبر پاڼه کې کړې دي. که څه هم دا معلومات نشته چې سږ کال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار ولسوالۍ ته د اوبو رسولو مهالویش جوړ کړی دی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتره لرې په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، د 25 میلیونه متر مکعب او بو د زیرمې وړتیا لري. خاني ولسمشر محمد اشرف غني د 2020 کال په مارچ میاشت کې دغه بند پرانیست او هغه مهالې په غونډي هیواد ایران غږ وکړ کله دې بند او بوغاړي باید په بدل کې افغانستان ته تیل ورکړي. او د پلازمینې او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوې دي. فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د 14 پیښه تایید کړی دی او له خلکو غوښتل چې خوندي ځایونو ته لاړ شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده. تر دغه 14 څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکولاف د بیپول الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږ 11 ملکیان پکې ټپیان شول. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شئ. اکثره چې په خبرونو کې واوریدل په کابل کې د ګلبدین حکمتیار له کورنۍ غوښتل شوی چې په کوم کور کې اوسېږي هغه پرېږدي او بل ځای ته کډه شي، خو تر شا یې علت څه ده؟
خواني جهادیان دي د دوی په اړه باندې دوی رویه سخته ده او د دې تر شا دقیقا د حکمتیار سره هغه وروستۍ څرګندونې
چې حکمتیار صاحب پرستی او کې څه څرګندونی درلودي او د طالبانو پر ضد څه ویلي دي کنه وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واوري چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده وروستي او څرګندونو خبرګونونه پرولي. دا چې د ملا هیبت الله پرستی ویناو کې د ښځو نجونو په اړه څه ویل شوي په دې هم درته جزئیات لرو، او د امریکا د متحده ایالاتونو د اندېښنې په اړه به هم جزئیات درکړو چې ویلي له افغانستانه د داعش د ودی او فعالیت خطر مخ په ډیرېدو دی. همدارنګه په دې اړه چې په ولایتونو کې ولې لوړې کلاګانې جوړېږي،
د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاګانې جوړولې.
خو دا شولې اوس د کلاګانې نه جوړېږي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نړیوال مطالب هم شتملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې موزه فريده سيال د تایر روشاند تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی یو. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار د طالبان لخوا د دوی د کور کلابندی را دوی خوای چې د دوی د اوسېدو ځای په کابل کې له درلمان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته لیکل شوې دي. هغه د طالبانو په دې عمل نیوکه کړې او زیاتوي چې د طالبانو حکومت د حزب اسلامي او جمهوري حکومت ترمنځ شوې هوکړه د منلو ده. د طالبانو په حکومت کې هم یو خبر سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندی رد کړي، خوای په کوم کور کې چې هغه اوسېدو ځمکې د دفاع وزارت اړوند او له همدې امله اوس بل کور ته لیږدول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن وای د دوی کور د طالبانو لخوا نه دی کلابند شوی، خو د دوی د اوسېدو ځای د کابل له دارالامان سیمې څخه وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. حبیب الرحمن حکمتیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ته د سپارل شوې دندې پر بنسټ هغوی د کابل په وزیر اکبر خان کې یو کور د دوی د اوسېدو لپاره برابر کړی دی. هغه د طالبانو په دې کړنه د نیوکې ترڅنګ وایي له جمهوري حکومت سره د شوې هوکړې پر بنسټ دوی ته یوازې همدا یو کور پاتې و چې هغه هم ترې بیرته واخیستل شو. د حکمتیار زوی ادعا وکړه چې د دوی د کور د تخلیې په اړه د طالبانو ترمنځ همغږي نشته. دی وایي ښکاري چې اوسنی دولت له حزب اسلامي سره د مخکینی دولت هوکړه د منلو نه ده. البته ځینې اوازې هم شته چې ویل کېږي مزاحمت شوی، کورې کلابند کړی او بې احترامي شوی. دا خبرې حقیقت نه لري، خو بیا هم هر کار چې شوی سم نه دی. میاشتې میاشتې په دې اړه خبرې شوې او ډېر شمېر طالب مشران له دې کار سره مخالف وو، خو له دوی یو تنه شکار کوي مګر په لیکو کې یې ټول واړه او لوی د هغې مخه نشي نیولی. د طالبانو حکومت یو خبر سرچینې هم چې غړینوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته په یو رالیګري پیغام کې د ګلبدین حکمتیار د کور کلابندی رد کړي او زیاتوي دا کار د دواړو لوریو ترمنځ توافق پر بنسټ شوی. سرچینې زیاتوي په کوم کور کې چې حکمتیار اوسېده د دفاع وزارت اړوند ده. د سرچینې همدا ډول د حکمتیار د کور د توکو موټرو او وسلې ضبطول هم رد کړل. حبیب الرحمن حکمتیار هم وایي له جمهوري حکومت سره د حزب اسلامي د هوکړې له مخې د دې پلار ته په کابل، ننګرهار او لغمان کې ځانګړي ملکیتونه ورکړل شوي. خو د نوموړي په خبره د دې هوکړې ډېرې برخې د جمهوري نظام پر مهال هم نوې عملي شوې. د افغانستان د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې هوکړه د 2014 کال د سپټمبر په 9 لاسلیک شوې وه چې یوه ماده یې د دواړو خواوو ترمنځ تلپاتې اور بند و. د طالبانو حکومت داسې مهال د ګلبدین حکمتیار میشت ځای بدلوي چې هغه له دې وړاندې طالبانو په رهبرۍ او سیاستونو ځینې سخت انتقادونه هم کړي وو. حکمتیار د تېرې کب میاشتې په وروستیو کې د خپل ګوند غړو ترمنځ په یو آنلاین غونډه کې د طالبانو د نظام په نوعیت او سیاست له دې ډلې د نجونو په زده کړو د بندیز پر پرېکړې سخت نیوکه کړې وه او ویلي وو هغه کسان چې د نجونو او هلکانو په زده کړو کې توپیر ته قایل دي اشتباه کوي. حکمتیار له طالبانو دا هم غوښتي چې افغانانو ته اجازه ورکړي څو د خپل نظام نوعیت خپله وټاکي.
راپور کې مو اوریدل چې د ګلبدین حکمتیار زوی د رات کړو چې دا کور د طالبان له خوا کلابند شوی، خو دا ولیدل چې د اوسېدو ځای له دالمان څخه بیرته وزیر اکبر خان ته انتقال شوی دی. موږ په همدې اړه دا چې ولې د دغه پخوانی جهادي مشر د اوسېدو ځای له دالمانه د کابل وزیر اکبر خان ته انتقالېږي تر شا یې علت څه دی، د سیاسي چارو له شنونکي کې سم یوسفزی نه پوښتلې دي.
د دې تر شا سیاسي انګیزې دي، ځکه چې حکمتیار صاحب او خپل طبیعت کې یو شخص طبیعت شخصیت ته همیشه په ډېرو مسایلو باندې راغنده خبرې کړي دي. د طالبانو غوښتل د دې حلقه راتنګه کې د جمعې مونځ او هغه مسایل ورته جوړ شولو، یا چې کوم نشرات وو هغه شولو، حزب اسلامی تاغه سیاسی فعالیتونو اجازه هم نه ورکول کیږي. اوس په کوم دي تر شا ټول هغه عوامل دي چې طالبان د سیاسي اشخاصو په اړه باندې بالخصوص کوم اسلامی پخوانی جهادیان دي د هغوی په اړه باندې دوی رویه سخته ده، او د دې تر شا دقیقا د حکمتیار صاحب هغه وروستۍ څرګندونې دي چې کله وایي مېرمنو ته باید د تعلیم حق ورکول شي، د کار حق ورکول شي، کله کله وایي چې حاکم د وخت باید د خلکو په رایه انتخاب شي. او زه فکر کوم چې د دې تر شا دغه
په بخښنې سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، یوازې حکمتیار به نه وي چې په افغانستان کې ژوند کې یو د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې یا د همشمول حکومت په اړه باندې دوی څرګندونې کوي او غوښتنې کوي د طالبانو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتون دروازې خلاصې کړي. د افغانستان کې ځینې نورې سیاسي څېرې لکه حمید کرزی شته ده چې وخت ته وخت په ټویټر او فیسبوک باندې دا غوښتنې کوي، ډاکټر عبدالله شته ده، د تر څنګ نورې سیاسي څېرې هم شته ده چې هغوی دغه فعالیتونه ترسره کوي. فکر کوم چې دا به هغوی ته یو پیغام وي که چېرې دوی دغو څرګندونو ته ادامه ورکړي، داسې یو سرنوشت سره دوی مخامخ شي او کورونه بطری واخیستل شي، فعالیتونه به بند شي.
زه فکر کوم چې دلته یو بل مشکل هم ده، د حکمتیار صاحب فلویانو سره چې نن مونږ خبرې کولې، هغوی دا وایي چې کرزی صاحب چا چې په دغه افغانستان کې د طالبانو د لومړي سقوط نه وروسته د دوی په اصطلاح د خارجي قوتونو په مستقیمه مداخله افغانستان ته داخل شولو او دلته د طالبانو خلاف یو حکومت جوړ کړلو، هغه چونکه تذکره د کندهار ده یا د کندهار سره تعلق لري، یا شاولی خان د غورور یا محمود کرزی یا ګل آغا شیرزی چې هغوی هم په کندهار ولورسینو کښې خورا زیات غصبونه کړي دي، هغوی سره دومره سخته رویه نه کېږي څومره چې د حکمتیار صاحب سره وشوله. او بله خبره دا ده چې طالبان د هغو خلقو نه ډېر ډارېږي چې هغوی یو اسلامي صبغه ولري، یو جهادي صبغه ولري، او د هغه خلکو نه ډېر نه یادېږي کوم چې په تېر نظام کې د نظام برخه وه، یا دوی ورته سیکولرستان وایي، یا د مداخلو په د امریکې غرفلوي وایي. د هغوی نه د هغوی په خبره باندې دوی ډېر زیات د هغوی نه ډېر ډار نه لري، خو دغه ګوندونو نه ډېر ډار لري چې هغه د طالبانو په ډول یو اسلامي نظر لري، او اسلامي نظر له او فتواو د تحقیق له امله په طالبانو باندې تحقیق کوي، خبرې کوي، یا د دوی دغه د میرمنو ضد مسایلو باندې د اسلامي نقطه نظر خبرې کوي یا غردوي، نو هغوی دوی لپاره ډېر چیلنج ثابتېدای شي.
او یوسف صاحب که دې په دې اړه ورته لنډ ووایي چې دغه ډول اقدامات په ټوله کې څومره د افغانانو ازادیانې محدودوي، که چېرې هغه د بیان ازادي ده، که هغه د یو موضوع په اړه باندې د نظر څرګندول دي، یا حتی په ټوله کې دغه د سیاسینو فعالیت.
نو یقینا دا د حکمتیار صاحب په ډول یو کس ته چې هغه طالبانو سره کوم ژور اختلاف نه لري، او نه هم د امریکا د مداخلې په وخت کې د حکومت برخه وه، یا د هغه نه وروسته د حکومت برخه وه، چې هغوی دوی دپاره زغم ونه لري، د هغه د منلو زغم ونه لري، دا معنا دا ده چې نورو په آینده کې سیاسي اشخاصو ته او سیاسي ګوندونو ته د فعالیت کولو زمینه ورځ په ورځ کمیږي، او دا حلقه دومره راتګیږي چې هغه خلک چې په افغانستان کښې اوس پاتې دي هغوی هم مجبور شي له وطنه ولاړ شي. او بل طرف طالبان په دې هم ډارېږي چې دا کسان که له وطنه ولاړ شي، مهاجر شي، نو بیا دوی په کابل کښې که اوسېږي هغوی یو څه نزاکت په بنیا باندې دومره سختې خبرې نه کوي، او که له وطنه ولاړ شي نور مشکلات ورته جوړوي. او زما په خیال طالبان ته په کار ده چې سیاسي زغم اضافه کړي، او تر څو ورو ورو داسې یو حالت رامنځته کړي چې خلک، سیاسي خلک او عام خلک، د افغانستان د فرار دا سلسله تم کړي.
دا سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی و چې په کابل کې د پخواني جهادي قومندان او جهادي مشر ګلبدین حکمتیار د کور د بدلولو په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشور په مسکو کې د داعش برید ته په اشاره له افغانستانه د باندې د داعش خراسان څنګ د عملیات وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مک مکال سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې داعش خراسان څنګ د امریکا او اروپا لپاره هم ګواښ خبرلې. هغه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل یو ځل بیا جدي تېروتنه بللې. تفصیل په راپور کې
ورسله ده چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکی وګړو ډلې ځه حمله وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څنګه د عملیاتي توان لوړې دوه تاندیخ نه خي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نشن خبرونه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر په واضحه ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې یوازې شپږ ورځې تېرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی له افغانستانه د امریکایي عسکرو ایستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پرېښود. مکال د امریکا دا پریکړه او عمل یوه جدي تېروتنه وبلله چې له قوله یې امریکایي ګواښ سره مخ کړی ده. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څانګې د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر زیات شوی او 2250 تارنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څانګه له افغانستان د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمانداني مخکیني قمندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسمیوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین په پلازمینه کیف نن سهار د څو چاودنو غږ په کې اوریدل شوی. که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیلټ الوتکو بریدونو کې لږ څه لږ یوولس ملکیان ټپیان شوي. تفصیل اسدالله الدین اورو.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوي چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکلایف د بې پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه یوولس تنه پکې ټپیان شوي دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژۍ تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف ښاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټلګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین یوولس بې پیلوټه الوتکې کشف او شنډې کړې دي. روسیه په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پړه هم پر اوکراین اچوي خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستۍ څرګندونو پراخ غبرګونونه پراولي. د تېر نظام یو شمېر چارواکو د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو د حقونو په اړه د هغه څرګندونې د تعصف وړ او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت لپاره هیلو ساده پای ټکی بللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستۍ څرګندونې چې پکې د ډیموکراسۍ او لوېدیځ سره د غسخت مخالفت او په عام مازر کې د ښځو د سنګسارولو او د وهلو د سزا پر عملي کېدو ټینګار شوی پراخ پرګونونه یې راپارولې دي. له دې ډلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د افغانستان د خلکو پر برخلیک د دوی له خوښې پرته پرېکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاته کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایډیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله رودا بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندویي کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت، دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته د رسیدو لپاره هیڅ تیار نه دي. له همدې امله موږ له نړیوالې ټولنې او لویدیځ څخه هیله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ملاحبۃ الله اخندزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون او د ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو، هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازی بولي او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنګسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه دغه شان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو ایکس پاڼو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلپ لیرې کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو دوه نیمو کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانانو تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سخت دریځي نوره هم ډېره کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
اچېر وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج و. ډېرو کسانو پخوا د دې لپاره چې وکولی شي خپل مالداري او وکولی شي تربګني وپالي دغه ډول کورونه به یې جوړول او بیا به یې دغه ډول کلاګانو ته د دې لپاره چې د ځان ساتنه ونه وکړي لوړ لوړ برجونه ورکول. همدارنګه د چې اوس ولې دغه کلا ګانې جوړول کم شوې دي ورزو لسیمې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلی مخ یادوي.
اول خدا وسی دیدی دشان دبدبه شوکت شتمنی مظاهر پکی خودل کدر دون خبرت که داده سی لغلو لدخمنان و لطمار و سخری دخپل زان مال او کورنی دی ساتنی پا مقصد غط کلاوی جلو ولی او لهغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانونو له امله د پاس له خوا څخه راویجاړېږي، نو دوی انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هیڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلې ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور د عیال د مال وکوي نو بیا دنګې کلاوې والې کړي.
ښاغلی خانخیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خانخانی دوران ولول صاحب زاده واخون زاده معلوم ولول ور ور معلوم ولول دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ کې به یو خمه منخانه او یو لوجومات مون ولول او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او البته د غو د جرګو د مرکو خلک به ولول.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
ښکلا او ښایست و خلکو به یې د کول تعبیرونه کول هر جای پلانې کښې غټې غټې کلاوې وهلې. او بل دا وسې دی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې والې، هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتوکرلو او جومات به یې هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټولې ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدلې دي دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو دپاره مکتبونه ښوونځی هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.